arrivat. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې ولې د کورنۍ مشران ماشومان او ځوانان وهي او یې له کوره شړي.
ټول شپه زنجیر باندې تړلی وي، مو پکې خپل پچولای و.
د دې کار پایلې څه کیږي؟
نو دا چې روغې دغه خونه یو څه نشایي توکي ځان روږدی کړی دی،
او د ځوانانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره خپل ځوانان او کورنۍ یې څه کولی شي؟
دواړه خپل د تاوتریخوالي د درجې د رقموالي کوښښ وکړي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړې، زه فرشته غنی وړاندې کوم.
بیا روبندې ویلې مکړې و، بیا بلته کوکو کورته لاړم.
دا ماشوم چې موږ یې د ګلاب په مستعار نوم یادوو، شپاړس کاله عمر لري. د ته پلار د کابل په یوې سیمې کې د خوراکي توکو دکان جوړ کړی. دی وایي پلار یې په ساړه ژمي کې چې واوره ورېدله، داسې ووهه چې دی مجبور شو په نیمه شپه کې له کوره وتښتي.
پلار مې راته وویل چې دا دکان نیولی خالي کې هسې دی، نور خبرې راته وویل. بیا هغه لپاره بیا ټوله شپه زنجیرې باندې تړلی وي، مو پکې قل پچولی و. بیا ما یې ووهه ووهه، بیا بیرته یې خوشې کړه، ویل کولی مو لیړ وباسې، ویل دا یې مو کولی ده. بیا مالې زه سېزې وباسم، بیرین ته ووتم، مالې زه تشناب ته ورځم. هماغه ځینې بیا بیرته وتښتېم، خپل کاکا کور ته راغلم. ډېرې وهلی یم، ټول ځان مې درد کوه، یو لاس مې خوږ شوی و، مات شوی و، نور یو پښه مې لږ زره دردې کوه، دوه درې ګوټې مې پښې مې وتلی و. بله شپه هم راباندې چای چپه که ګیلاس پر مخکې و، هر شپه هم داسې ویل دی راباندې.
دا یوازې ګلاب نه دی چې په کور کې وهل کیږي او تیښتې ته اړ کیږي. ډېر نور ماشومان او ځوانان هم د کورنیو د مشرانو لخوا له ورته تریخ سرنوشت سره مخ دي، چې یا یې په ډېر تاوتریخوالي مجبوروي هغوی له کوره وتښتي، او یا یې د کورنۍ مشران خپله شړي. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی همایون بهادوري د خپل همداسې یو کلیوال کیسه راته کوي.
موږ یو د اکا زوی وو، نه پوهېږم چې څه پېښه کړې وه، او کور کې څه جنجال راغلی و. بیا پلار دای ورټلو ووهلو، تر دې حده چې دای وشړلو، مطلب یې مجبوره کړه چې دا ایران ته ولاړ شي. او دا چې کله ایران ته ولاړلو، درس ترې پاتې شو، دای په لسم ټولګي کې ولو، او د دن هغه مکتب همغې ځای کې پاتې شو. دا چې کله ایران ته ولاړو، دغه خورغلی دی. نو دا چې روغې دغه خونه یو څه نشایي توکي ځان روږدی کړی دی، نو اوس مچوان دی، او خو درس ته پاتې شو. دا د پلار او د دوی ترمنځ چې کومه هغه وه جنجال پېښ شو، د دغو نتیجه وه چې دوی ته ورپاتې شو.
مزمل هوتک وایي د کورنۍ مشران ځکه له ماشومانو او ځوانانو سره تاوتریخوالی کوي چې دوی هم له همدغسې تاوتریخوالي سره رالوی شوي دي.
یو خو دا ده چې دوی وایي چې دغه زمن به د موږ نه وډر شي، او دوی به له موږ سره مقصد تر اخیره پورې پاتې شي، او موږ په دوی باندې حاکم وو، دوی به د موږ فرمان وړي. او بل دا چې دغه ځینې پلارونه دي خپله یا د خپل پلار لخوا وینې وهل شوي دي، شړل شوي دي. بیا دوی له خپلو زمنو سره دغه رقم کردار کړی دی، خپل زمن یې شړلی دي. یعنې ډېر پلارونه چې خپل اولادونه وهي که نه، دوی خپله نه پوهېږي، دوی نه دي پوه شوي چې خپل اولاد سره رقم تربیه کړي.
دا یو شمیر کورنۍ او مشران دا باور لري که د یوې تېروتنې یا سرغړونې په صورت کې خپل ماشومان او ځوانان ووهي یا یې له کوره وشړي، دا به دوی پر راتلونکي کې له دې ډول کارونو منع کړي. خو ګلاب وایي چې دی د پلار تاوتریخوالي جوړ نه کړ، بلکې نور یې هم ژوند ور خراب کړ.
پوایل نه کې پوایل نورم بهتر کیږي. اوس ما یو سپاره دوه نیم سپاره حفظ مې کړی و، ټول مې یاد لاړه. اوس بیرته مې شروع کړی، بیا هم نه کېږي. قری راته وویل مولوي صاحب، وایي حفظ ما کوي، ویل حفظ یې تا نه کېږي نور، ویل حفظ یې یاد وتلی. اوس صاحب مولوي ته مې ویلی نه شو چې پلان مې دونه وهي، حفظ راسته بیرته یادېږي. بعضې وخت چې کتاب مې ویل دونه بند نه پاتې کېږم، اوس بعضې وخت بند هم پاتې کېږي. خو نه مې استاد چې درس شیان وایم، لږ زره بندېږم هم پکې. ډار همیشه لرم چې دکان کې مکینم، همیشه ډارېږم چې کور ته ځم، د نیمایي لار نه داسې لرزېږم چې اوس کور ته ځم، بیا راباندې وار کوي. بیا هم چې کور ته ځم، بیا هم راباندې غلمغل، هره شپه راباندې غلمغل کوي. همداسې ډار احساس هر رقم لرم، خپه مې هره شپه، خوشحالي مې هېڅ نه دي لیدلی. مور مې ورته چې نه شي ویلی، د هغه لپاره چې هغه ورته وایي چې ما یې وهم، ورته وایي چې طلاق دې ورکوم، داسې کېږم، هغسې کوم، نه پرېږدي هغه. بیا هغوی ټول اوباس دروازې ته قل پچوي، مو وهي پایپونه هم دوه انچ درې انچ داسې پایپونه راباندې ماتوي.
لیکوال او ژباړن حبیب وقار هم د مشرانو دا فکر ننګوي چې ډب د ادب رامنځته کېدو باعث کېږي. دی وایي کله چې له ماشومانو او ځوانانو سره په کور کې تاوتریخوالی کېږي، هغوی له کوره بهر خلکو او ډلو ته پناه ور وړي، چې دا کار د هغوی لپاره خطرناک تمامېدلی شي.
د مافیا ډلې یوه نه په سلګونو ډلې دي، دلته ماشوم تختونه ددشته دلته هغه ددشته چې هغه ماشومان په نشه تو کور ودی کوي بیا چې هرڅ په کوي هغه په کوي ځکه ماشوم دی بیا بل لار نه لري نشه تو کې پیدا کوي نشي همغه کس چې بوت لار سي چورته دغه به باندې کوي په قاچاقي مسایلو کې راکیل دی پودریان تر جوړیږي سل کې سي دي چې مخالف ودل ته سي ډیرای کسان مخالف ودل کې ما لیدل دي چې هغه کسان شي کور شل شوی یا بد روي ورسه شوی غلط تر جوړیږي خدای چې پیسې ونه لري کور نه وشل شین سو کړی خود کانه بغل کړی د کور نه بغل کړی نو مشکل څه مخته نو چیر لار ورته پیدا شو په مغلار باندې
حبیب وقار وای دا کورنۍ مشران باید د تاوتریخوالي په ځای لا نرمۍ کار واخلي او که چیرته ماشومان یا ځوانان کوم ناسم کار کوي په منطقي توګه د هغوی وپوهوي او د هغه کار زیانونه دي ورته ووایي
اولادونه د کور لوښي نه دي وسایل نه دي میز او چوکۍ نه دي توشکه نه ده بالښت نه دی تلویزیون نه دی چې موږ هر کونج کې غورځو هغلته غورځو اولادونو سره تر اخره حده بعد موږ هڅه او کوشش وکړو چې هغه ښه وروزو هغوی کومې اسانتیاوې چې څومره مشکلات کې هم یو باید ورته پوره یې کړو نو اولادونه هغه څه دي چې موږ یې ټولنې ته وړاندې کوو هغه د ټولنې مال دی هغه زما خپل مال نه دی د هیچا خپل نه مال نه دی هغه د ټولنې وګړي دي د خلکو سره راشه درشه لري معامله لري راکړه ورکړه لري بازار ته ځي دوکان ته ځي کورس ته ځي مکتب ته ځي ټولنې ته ځي غونډې ته ځي نو په هغه صورت کې چې موږ ناسم خلک وروزو ټولنه هم بدرنګه کړه ټولنه هم ښایسته نه کړه نو موږ په اولاد چې کوم حاکمیت لرو دا د دې معنا نه دی چې موږ هر څه پې کوو هغه به پې کوو نه اولاد د خدای بنده دی اولاد د ټولنې غړي دي بعد د ټولنې غړي سم وروزو
دا چې ولې په کورنیو کې له ماشومانو او ځوانانو سره تاوتریخوالی کیږي د دې تاوتریخوالی پایلې به څه وي ځوانان او د کورنۍ مشران څنګه کولای شي چې د کور له چاپیریال تاوتریخوالی وباسي او ستونزې په مهربانه رویه حل کړي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم
استاد په ځینو کورنیو کې د کورنۍ مشران ځان ته د حق ورکوي چې یو ځوان یا ماشوم ووهي او له کوره یې وشړي ولې دوی دغسې کار کوي
کیدای سي یو لامل یا یو یوه ټولګه د لاملونو کوچنیوالي پورې له روزنیز اړخه ور وګرځي پلار او مور چې کوم چاپیریال کې روزل شوي دي هغه به زیږ چاپیریال و دوی زیږ چلند زده کړی دویم مورد دا دی چې د اوسني ځوان عقلانیت له مخې زموږ اوسنی نسل نه شي کولای په یو معنی د خپل مخکیني نسل سره همغږي ولري عقلن او شعورن د هغوی پوښتنو ته د هغوی ننګونو ته د هغوی اړتیاو ته او د هغوی اندېښنو ته ځواب نشو ورکولی په دې خاطر له معقولیت نه خبره ووزي او فزیکي برخورد ته رسیږي درېیم لامل هم کیدلی سي د معرفتي یا پوهنیز وي یعنی کیدلی سي پخوانی نسل داسې فکر وکړي چې زموږ اوسنی نسل د دوی له ولکې ووتو کېدی او له دوی سره فزیکي برخورد یوازینی د حل لارو څخه ښکاري دا ټول راګرځي ټولنیز شعوري ودې پورې زموږ وده هم له اصلي اړخه هم له سني اړخه هم له جنسیتي اړخه هم له جوړښتیز اړخه په کورنۍ کې ستونزې لري ځکه په فزیکي برخورد باندې دا خبره تمامېږي
کله چې یو ځوان له کوره ایستل کیږي پایلې به څه وي
دا لروني اړخه ډېر بد حس دی هغه کسان چې کورنۍ ورته تکیه معرفي سوي دا او کورنۍ خپل تکیه او پناه بولي هغه بې پناه کیږي او بې تکیه کیږي دا لروني اړخه دومره بد خلا ذهنن پیدا کوي او دومره بد احساس وګرځي کوي چې آنن په هغه څو د قوتو شیبو هر کار کولی شي ځکه ځینې پریکړې هغه آنن چې نیول کیږي هغه لحظه کې نیول کیږي هغه پریکړې ډېرې بدې پایلې تر اخر د عمر پورې درلودلی شي هم کورنۍ ته هم خپل دغه کس ته وهل سوی یا وستل سوی بل مورد دا دی چې مونږ وګړي د ګډ چاپیریال له وباسو شخصي چاپیریال ته او یوازینی چاپیریال ته الته د خپل د ټول ژوند لپاره او د ګډ ژوند لپاره تصمیم نسی یعنی مونږ په انزوا کې آمدن انزوا کې وګړي واقع کوو هغه چې بیا شعوري د یو څلری هغه بیا کولای سي په تنها ځان ځکه هم داسې پریکړه وکړي چې د ټولو لپاره ډیر ننګون کې نوي او ستونزې من سره اړوړي او شخصي دنیا کې ورته مفیدی او ګټوري وي یا هم نوي او کډیر احساساتي وضعیت وي لمړنۍ شي بي داسې پریکړه هم کولای سي چې هم د ژوند لپاره هم د ټولو کورنۍ او چاپیریال لپاره د اندېښنې وړ پریکړه دي لرواني اړخ ورته ستونزې پیدا کړي شي تکلیفونه او داخلي تکلیفونه او لټولنیز اړخ ځینې داسې صدمه د اعتبار ته او د روابط ته اړیکو ته ورسیږي چې کله چې ډیر کرونه بیا ونه سوچي پران کوله
د یو ځوان چې دغه سیو پلار وي چې ډیره خشنه رویه ورسره کوي وهې لکورې شړي هغه باید څه وکړي چې د ځان په وړاندې د پلار دغه رویه راښه کړي او پلار یې دې ته اړ نه شي چې دی له کوره وباسي، او پلارونه بیا څنګه کولی شي چې مثال ځان دومره راکنټرول کړي چې له خپلو اولادونو سره داسې چلن ونه کړي چې بیا سبا ته دوی ته نورې ستونزې پیدا شي؟
موږ د بدلون په داسې وضعیت کې یو چې تقابل موجود دی او ډېر خطرناک ټکر د نسلونو منځ کې راغلی دی، د پوهېدنې منځ کې راغلی دی، د پرېکړو تر منځ راغلی دی، او د چلند د ترسره کولو په وړاندې داسې خنډونه شته. په داسې یو شرایطو کې طبیعي ده، دا موږ باید طبیعي وګڼو، د ځینو ټولنپوهانو نظر دا طبیعي مسله ده چې داسې ستونزې به راپیدا کېږي. تر یو کچې پورې دواړو طرف ته کولی شو ځینې سپارښتنې وکړو، هغه دا چې دواړه خپل د تاوتریخوالي د درجې د رقموالي کوښښ وکړي او دواړه خو شعور ته راوبولو او منطق ته راوبولو. اما دا په دې چاپېریال کې څومره ممکنه ده؟ په طبیعي ډول سره دلته ډېره ممکنه نه ده، ډېر لږ دا امکان شته. تاسو د ښاري چاپېریال نه چې ووځئ کلیوال چاپېریال ته، هلته د تاوتریخوالي د کنټرول منطق ډېر کم دی. بناءً زمونږ اوسنی نسل له دې ستونزې سره مخ ده، او دا په شخصي بڼه باید ورته د حل لاره پیدا کړو. هغه څوک چې په خپله دې مسلې سره مخ دی، هغه باید د یو خاصو سنجونو په اساس باندې خپل راتلونکي لپاره اوږدمهاله او مثبته پرېکړه وکړي. له دې ستونزې سره په هر معنا سره مخ دی. زمونږ عرفي د حل لاره ورته دا ده چې نږدې دوستان، د کورنۍ نږدې غړي، محل کې مشران، دوی ورسره کومک کولی سي چې د ستونزې حل کړي. اما د ستونزې حل په کوم لوري ده؟ معمولا که په خوانی لوري باندې بیا هم موږ د نورو ستونزو د زیږیدلو شاهدان یو. معمولا که په نوي مسیر باندې وي، یعنی د ځوان نسل په ګټه باندې د ستونزو حل کیږي، هغه زموږ د ځینو عرفي او کلاسیکو ارزښتونو او سنتو ماتېدنه ده. په ټوله کې یو طرف باید قرباني ورکړي چې د ځوان نسل په لوري.
څېړنو ښودلې چې له ماشومانو او ځوانانو سره تاوتریخوالی د هغوی د مغزو جوړښت خرابوي، په اعصابو کې یې فرق راولي او استعداد یې له منځه وړي. خو که د دې پر ځای له دوی سره له نرمۍ کار واخیستل شي او په ښه چلند خپلو تیروتنو ته متوجه شي، هم به یې په راتلونکي کې نه تکراروي او هم به دا کار د هغوی د مهارتونو په لوړولو کې ډېر ګټور تمام شي. د تاندې